درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوسنی رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د پاکستان په کراچۍ کې تر 250 ډیر بی اسناد افغان کډوال نیول شوی دی. پاکستانی رسنیو پرون جمعه راپور ورکړ چې د دې هیواد پولیسو په کراچۍ ښار کې تر 250 ډیر حق افغان وګړي نیولي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل. د راپورونو له مخې پولیسو دا کسان د کراچۍ په بیلوبیلو سیمو لکه ختیځي ناحیې، جنوبي ناحیې او د ښار له مرکزي برخو نیولي دي. پاکستانی چارواکو ویلي چې نیول شوي افغانان به د قانوني مراحلو تر بشپړېدو وروسته د افغان کډوالو ځانګړو کمپونو ته ولېږدول شي. په وروستیو میاشتو کې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د بې استاد افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ زیاته شوې ده. په همدې منځ کې په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د نیولو په اوج کې دوی ورځې وړاندې امر وشو چې تر بلې خبرتیا پورې د افغان کډوالو نیولې ودرول شي. روسیه د طالبانو له حکومت او پاکستان څخه غوښتنه کړې چې په خپل منځ کې د نشټو د زیاتېدو مخه ونیسي او خپل اختلافات د خبرو له لارې حل کړي. د روسیې د بندرو چارو وزارت ویاندی ماریا زخاروفوا پرون جمعه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې مسکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وسلوالو نشټو د راپورونو له امله اندېښنه لري. هغې وویل په وروستۍ ورځو کې په دغو جګړو کې چې د راپورونو له مخې الوتکې او درنې وسلې هم پکې کارول شوي، دواړو لورو ته مرګ ژوبلې او وشتې او ملکي وګړي هم اغېزمن شوي دي. زخاروف زیاته کړه په اغېزمنو کسانو کې هغه افغان کډوال هم شامل دي چې په وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو په چیرې بیا له پاکستان او ایران څخه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. روسیه دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نشټو لس ورځې پوره کیږي او دواړه لوري یو بل ته د درنو مرجوبلو د اړولو ادعاوې کوي. په افغانستان کې د روسیې د سوداګرۍ مرکز ویلي چې د ایران له لوري د خوراکي توکو د صادراتو له بندېدو وروسته د روسیې د میوو او سبزیجاتو د بازار د اړتیا یوه برخه به د افغانستان له لارې پوره شي. روسی رسنیو پرون جمعه د افغانستان لپاره د روسیې د سوداګریز مرکز له قوله راپور ورکړی چې د ایران له لوري د کرنیزو او خوراکي محصولاتو د صادراتو د نامحدود بندیز له اعلان وروسته په روسیه کې د افغانستان د محصولاتو د واردولو غوښتنې زیاتې شوې دي. د دې مرکز د مسؤلانو په وینا ایران د سیمې د پوځي شخړو د پراخېدو له امله هڅه کوي چې خپل کورنۍ خوراکي امنیت خوندي کړي. له همدې امله هغه سرچینې چې مخکې د روسیې د خوراکي توکو بازارونو ته ځانګړې شوې وې اوس د ایران د دولتي زیرمو لپاره کارول کیږي. د افغانستان لپاره د روسیې د سوداګریز مرکز رئیس رستم حبیب الله ویلي چې له روسیې څخه د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د واردولو ډېرې غوښتنې ترلاسه شوې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي چې له ایران سره به له بې قید و شرطه تسلیمېدو پرته هیڅ ډول موافقه ونه شي. ترامپ د جمعې په ورځ په خپله ټولنیزه شبکه ټروت سوشل کې لیکلي له ایران سره به هیڅ موافقه نه وي مګر دا چې بې قید و شرطه تسلیم شي او وروسته یو لوی او د منلو وړ رهبر یا رهبران وټاکل شي. د امریکا ولسمشر همداراز ویلي چې نستړی کېدونکي هڅې به وکړي څو ایران د لمنځه تلو له څنډې بیرته راوګرځوي او له اقتصادي پلوه تر پخوا لوی ښه او پیاوړی کړي. په همدې حال کې د ایران پخوانی ولی عهد رضا پهلوی په یو پیغام کې د ایران د اسلامي جمهوریت له لوري پر ګاونډیو عربي هیوادونو د توغندیو او بي پيلوټ الوتکو بریدونه غندلې دي. رضا پهلوی د جمعې په ورځ وویل په سیمه کې د اسلامي جمهوریت لاسوهنه هیڅکله د ایران د ملت غوښتنه نه وه. هغه زیاته کړه چې د 1990 کال تر انقلاب مخکې ایران له عربي مشرانو سره نږدې همکاري درلوده او د اسرائیل له خوا د لبنان په بیلابیلو سیمو کې د پراخې تخلیه د امر له صادرېدو وروسته اټکل کیږي چې د بې ځایه شویو شمېر په چټکۍ سره زیات شي. د روټرز خبري اژانس ته راپور له مخې د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي چې تر اوسه شاوخوا 300,000 کسان په 400 ډلې زو پناه ځایونو کې میشوي او د دغو پناه ځایونو ظرفیت په چټکۍ په ډکېدو دی. د اسرائیل او حزب الله ترمن جګړه نور هم شدیده شوې ده. د اسرائیل پوز د بیروت د جنوبی لمنو د مقادری او د لبنان د جنوبی سیمو اوسیدونکو ته امر کړی چې خپل سیمې پریږدي. تاسیز مشخله آزادی رادیو اوري دروان خبرونه په دوام کې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر له افغانستان او پاکستان وغوښتل چې جګړه پای ته ورسوي. ملګرو ملتونو وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په نشټو کې لسګونه عام افغانان وژل شوي. په ایران کې د افغان کډوالو په اړه اندېښنې په ډېرې دودي. متقاعدان پر روژه کې شکایت لري.
البته خلانه ما مبارک رمضان ده. په دې مبارکه روژه کې د هر متقاعد کور ته چې لاړ شي، زما د کور په شمول ډوډۍ نه لري. روزي نه لري.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر ول کارتورک د جمعې په ورځ له پاکستانی پوس او د افغانستان د طالبانو له امنیتي ځواکونو وغوښتل چې په خپل منځ کې روانه جګړه ژر تر ژره ودروي او د زیاتېدونکو تاوتریخوالي په منځ کې د ملکی وګړو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. ترک په یوه اعلامیه کې ویلي چې له تیرې اونۍ راهیسې د جګړو له زیاتېدو وروسته شپږ پنځوس افغان ملکي وګړي وژل شوي چې په هغوی کې څلرویشت ماشومان او شپږ ښځې شامل دي. همداراز یو سل نه ویشت کسان ټپیان شوي چې د ټپیانو په منځ کې یو څلوېښت ماشومان او یو دېرش ښځې هم شامل دي. د ملګرو ملتو د معلوماتو له مخې د دغو نښتو له امله په افغانستان کې تر شپږ شپېته زرو پورې خلک بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتو د بشري حقونو کمشنر تورک زیاته کړې چې په پاکستان کې هم د توپ د ګولیو او ډزو له امله خلک اړ شوي چې خپل کورونه پرېږدي. د راپورونو له مخې لږ تر لږه دوه ښوونځي د بریدونو هدف ګرځېدلي او تر سل ډېر ښوونځي تړل شوي دي. د پولي دواړو غاړو ته ملکی وګړي اوس د هوایي بریدونو درنو توپچي ډزو هاوان مرمیو او د ماشینګنو د ډزو له امله اړ دي چې وتښتي. پرون جمعه د روسیې د بندنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زخاروفوا په یوه خبر پانه کې له افغانستان او پاکستان وغوښتل چې په خپل منځ کې جګړه پای ته ورسوي. هغې همداراز ویلي چې مسکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وسلوالو نښتو د راپورونو له امله اندېښمنه ده. تر دې مخکې سعودي عربستان، ایران، قطر، متحده عربي امارات، اندونیزیا، مالیزیا او اروپایي اتحادیې هم له افغانستان او پاکستان د جګړې د درولو او د خبرو د پیلولو غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر له ټولو شکیلو لورو وغوښتل چې جګړه پای ته ورسوي او د هغو کسانو مرستې ته لومړیتوب ورکړي چې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د همداراز ټینګار کړی چې ټول اړخونه باید د نړیوالو بشري حقوقو او بشردوستانه قوانینو له مخې د ملکی وګړو ساتنه یقیني کړي او د احتمالي سرغړونو په اړه خپلواکي څېړنې ترسره کړي. ترک وویل چې د روان تاوتریخوالي له امله بشري مرستې هغو سیمو ته نه رسیږي چې خلک یې سختو مرستو ته اړتیا لري او دا کار د خلکو پر کړاوونو نور هم زیات فشار اچوي. له بلې خوا لسګونه زره خلک د ډیورنډ کرښې دواړو خواوو ته مجبور شوي چې خپلې مینې پرېږدي. په هغوی کې هغه زرګونه کسان هم شامل دي چې په وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي یا د افغانستان په ختیځ کې د زلزلو له کبله بې کوره شوي وو. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې نږدې دوه ویشت میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دې ډلې تر یولس اشاریه شپږ میلیونه زیات ماشومان دي. پر دې سربیره ډېر افغان کډوال چې له پاکستانه په زور یا په خپل خوښه وتل په تورخم او نورو سیمو کې بند پاتې دي. دوی وایي د پاکستان د پریکړې پر اساس او د پولیسو لخوا په پرلپسې ډول له ځورول کېدو وروسته یې کډې بار کړې او افغانستان ته روان شول، خو له تورخم نه واوښتي چې جګړه شروع شوه. هغوی د خپلو کړاوونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
بیا په دغه خاورې په دغه ځای کې کله په غار کې وي دی، کله په پم کې وي دی، کله په دکان کې وي دی، کله په خاورو کې پراته یو. هتي خوارو زار یو. ماشومان په دغه وخت کې دلته یوازې یم. هغه ورځ د جګړې کې کیم پی وشته وو. ما سره دومره فکر وکړ نو ما ماشومان یې لګیدلې. خو زه بیا مې تاسو کو شکر د ماشومان بشو. دا د ما یو لسم ورځ ده نن. چې دلته زه پساو یم په دې مشکلاتو کې.
کله یوځی کې نو مخ کې حالت وو. هغه ځنه چاروازګۍ تر اغلو. لوړ کې نه بیا لوړ کې نه اوس دلته راغلو هلته بیګام داسې ډزې وې کاش ما کاش نو هغه ځینه اوس دلته راغلی دی ځم پته نه لګې چې کومې خواته به مونږ لاړ شو که نه زنانه او ماشومان خو دې مونږه اوختې دي او لارۍ پاتې دي لارۍ سره یو یو دوه دوه کسه داسې پاتې دي جرګانو او نور ماشومان هغه سرته وختي هغه هم داسې دي چې هلته د هغو معلومات نشته چې په کوم حال کې به یې
یونما د جمعې په ورځ په یوه راپور کې وویل چې د فبروري له شپږویشتمې د مارچ تر پنځمې پورې د غیر مستقیمو ډزو او هوایي بریدونو له امله شپږ پنځوس ملکي وګړي وژل شوي او یو سلو نهه ویشت نور ټپیان شوي دي. د یونما په وینا د قربانیانو ډیری برخه ښځې او ماشومان جوړوي چې د دې مودې د ټولو ثبت شویو ملکي تلفاتو شاوخوا پنځه پنځوس سلنه جوړوي.
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 420 300 11.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ نښتو کې لسګونو عامو افغانانو ته مرګ ژوبل اوښتې او لسګونه زره نور له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. یو شمیر کورنۍ هم ازادي راډیو سره خبرو کې دا خبره تاییدوي، زیاتوي چې بې ځایه شوي په ډیر بد وضعیت کې دي. بلخوا د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت هم ادعا کړې چې د دوی ځواکونو تیرو څلورویشت ساعتونو کې یو ځل بیا د کندهار، ننګرهار، کونړ، خوست، پکتیکا او پکتیا په ولایتونو کې پاکستانی ځواکونو سره نښته کې د هغوی مهمې پوستې نیولې او مرګ ژوبله یې ور اړولې ده. د پاکستان حکومت او چارواکو تر اوسه د وروستیو نښتو او د طالبانو د حکومت د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
وایي خپله اووه کسیزه کورنۍ د څمکنۍ ولسوالۍ یوې لرې پرتې سیمې ته د غره په سر یوې زړې کنډوالې ته استولې، خدای لا هم په سیمه کې دی. د افغانستان د پکتیا ولایت لنډپټان ولسوالۍ د اوسیدونکي فولاد خان د جمعې په ورځ د هود په 15 ازادي راډیو ته وویل تېره ورځ هم په سیمه کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ شدیده نښته سوې چې دوه عام ځوان کلیوال او خپلوان یې پکې وزن سوي دي.
ځګر کې موږ دوه نفره خپل ژوند له لاسه ورکړ او د شپې لخوا دلته ډېر توپونه ولګېدل. زخمیان ډېر دلته لري په ملکي خلکو کې. خاصا زموږ کورنۍ چې دي، یو زما مېرمن ده، څلور مې اولادونه دي، مور مې ده، پلار مې ده، دا ټول وتلي دي. دلته کلی ده چې په زرګونو کورونه پکې میشتول، دا ټول وتلي دي. دلته پرون موږ زخمیان ولیدل، بس زخمي ده او ته پروت بوي. نه ډاکټر لرو، نه دوایي لرو، نه ترانسپورټ لرو، نه بلانسونه لرو.
فولاد خان زیاته کړه په ډنډ پټان او څمکنیو ولسوالیو کې یوازې یو ملکي پنځه او یا بستریز روغتون دی. په ادای بیړنیو حالاتو له امله پرته له ټپیانو نورو ناروغانو ته ځای او د درملنې اسانتیاوې نه لري. د جګړه کې لښکېلو خواوو د زر تر زره اوربان غوښتنه کوي او ټینګار کوي چې که دا حالت دوام وکړي، بې ځایه سوي ملکیان به له لوږې هم تلف سي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویاند عنایت الله خارزمي د جمعې په ورځ د هود په 15 په خپله ایکس پاڼه د ویډیویي بیان په خپرولو ادعا وکړه چې د دوی ځواکونو د انتقامي بریدونو په ترڅ کې په تیرو 24 ساعتونو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په 28 سیمو کې پر پاکستانی ځواکونو بریدونه کړي دي.
د حملو کې چې په 28 نقطو کې د متجاوز دښمن پوستي او قرارګاوي هدف وګرځېدي، په پایله کې 14 پوستي او د دښمن ځای قرارګاوي نیول شوي او کاملا له منځه تللي. د متجاوز دښمن 109 تنه پوځیان هلاک او 148 تنه ټپیان شوي دي او د پاکستاني پوځ تر لسو زیاتې وسیلې د افغان ځواکونو لخوا تخریب شوي او سلګونه سپکې او درنې وسلې او ډېر مهمات د مجاهدینو
خارزمی ادعا وکړه چې تیره شپه دوی د پاکستان دوه کشفی الوتکې هم رانسکوري کړي او د دوی درې طالب ځواکونه وزل سوي او نه نور ټپیان سوي دي. د هم ویل چې تیرو 24 ساعتونو کې د نښتو په سیمو کې و ملکي افغانان وزل سوي او 13 نور ټپیان سوي دي. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت د ادعا پر بنسټ تیرې و اونۍ کې د پاکستاني ځواکونو پر وړاندې عملیاتو کې د پاکستاني ځواکونو 48 پوستي او لوی قرارګاوي د دوی لاسته ورغلي یا تخریب سوي او په دې ترڅ کې 322 پاکستاني ځواکونه وزل سوي او تر 350 ډیر پوځیان ټپیان سوي دي. د پاکستان حکومت او چارواکو یې د دې تازه اداو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارر د چهارشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه ادا کړې وه چې د طالبانو سره د دوی د جګړې له پیل راهیسې 401 طالبان وژل شوي، 699 ټپیان شوي او د طالبانو 226 پوستې ویجاړې شوي او په ټکو یې په ټول افغانستان کې 550 ځایونه په اغیزمنه توګه د هوا له لارې پنښه شوي. هغه ادا وی چې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت رد کړی وي. ازادي راډیو په خپلواک ډول د یو لوري ادا هم نسی تاییدولای. په ورته وخت کې د ننګرهار ولایت د مومندرې ولسوالۍ یو اوسیدونکی او قومي مشر ملک عباد محمد هم وایي د جګړو هلته میشت خلک سخت په تکلیف او د مینو پرېښودو ته اړ ایستلي، چې اکثریت یې حتی په کافي اندازه خوراکي توکي هم نه لري. خبره دی ولسوالۍ کې د غوړکی ټاګه تورخام سیمو کې خلک په بشپړ توګه خپل مینو وتلی دي. د دې ولایت د لالپوري ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی او قومي مشر رومان نادر محمد هم ازادي راډیو ته وویل
لالپوري ولسوالۍ مربوط ساحې چې دي د رینو پارچاو پلوسۍ نظرخیل او ملاخیل کې جنگ شروع شو او اس ځاني او مالی تلفات هم لري.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر او چا د پنجشنبه په ورځ په خپل یو تازه ومخیزه راپور کې ویلي چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتو په جریان کې لږ تر لږه 55 ملکي وګړي وژل شوي او 199 نور ټپیان شوي دي. د اوچا په ټکو نښتو تر اوسه پورې د کابل، کندهار، خوست، کونړ، لغمان، ننګرهار، نورستان، پروان، پکتیا او پکتیکا په ګډون د افغانستان 10 ولایتونه اغیزمن کړي دي. اوچا ویلي د فبروري له 26 راهیسې د مارچ تر 3 پورې هوایي بریدونو او سرحدي نښتو شاوخوا 115,000 خلک له خپلو کورونو او سیمو بې ځایه کړي دي. د دې ادارې په خبره دا مهال د همدې نښتو له امله په خوست، کونړ او ننګرهار کې د خوراکي توکو او تغذیې مرستو اړوند د دوی مرکزونه تړل شوي دي. دا هغه څه دي چې د ملګرو ملتونو وایان سټیفن دوجاریک هم د چهارشنبه په ورځ ناوخته نیویارک کې د یوې خبري غونډې پر مهال یې په اړه اندېښنه وښوده او وویل دې نښتو اړمنو ته د مرستو رسولو لړۍ بنده کړې ده. پاکستاني رسنیو له دې ډلې ټان تېره ورځ د پاکستان د پوځ د مشر اسم منیر په حواله راپور ورکړی و چې تر هغه سوله نه کوي تر کومه چې افغان طالبانو د پټکو د یاغیانو ملاتړ نه وي پریښی. پاکستان افغان طالبان د پاکستان د حکومت ضد تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي پر ملاتړ تورنوي، خو طالبانو حکومت دا تورونه رد کړي او وایي هیڅکله هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. تازه د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا حسن اخوند د مالیزیا له لومړي وزیر داتو محمد انور ابراهیم سره په ټلیفوني خبرو کې د ګڼو نورو موضوعاتو ترڅنګ پاکستان سره د نښتو حالات هم بیان کړی دی. چهارشنبه د هود په 14 د طالبانو حکومت ریاست الوزرا په ایکس پاڼه په دې اړه لیکل شوي چې د مالیزیا د چارواکي ورته ویلي مالیزیا هڅه کوي چې له دواړو لوریو سره په تفاهم په دې برخه کې خپل عملي رول ولوبوي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د افغان طالبانو او پاکستان ترمنځ د مذاکراتو کوربتوب او منځګړیتوب دوهې ریاض او استانبول هم وکړ او دواړو لورو پر اوربان پکې توافق وکړ، خو لا یې هم ستونزه حل شوې نه ده او ورځ بلې ته یې ترمنځ نښتي زور اخلي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
نن پر ایران د امریکا او اسرائیلو د ګډو هوایی بریدونو اوم ورځ ده. په دې موده کې په ایران کې لمیشتو افغانانو او کډوالو سره اړیکې سخت محدودې شوې دي. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت ویلي چې په ایران کې د میلیونونو افغان کډوالو په ځانګړي توګه میرمنو او نجونو وضعیت ته ژوره اندېښنه لري. د ښځو د حقوقو فعالان ورته اندېښنې لري او وایي چې د قانوني او ټولنیز خوندیتوب نشتوالی کولی شي په ایران کې بندې پاتې افغان میرمنې او نجونې له لوی خطر سره مخ کړي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت په ایران کې د بند پاتو افغانانو په ځانګړي توګه میرمنو او نجونو د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړي. بنت د پنځم به پوراس پر ایکس شبکې ولیکل زه په ایران کې د میشتو میلیونونو افغان اتباعو په اړه ژوره اندېښنه لرم چې ګوښه تشوي دي او هیڅ قانوني حیثیت یا ټولنیز خوندیتوب نه لري. نوموړي ورته اندېښنه تر جګړې مخکې له آزادۍ راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې هم څرګنده کړې وه. د اندېښنې وروسته له هغه راپورته کېږي چې متحده ایالاتو او اسرائیلو تیره شنبه پر ایران باندې همغږي بریدونه پیل کړل. په دغو بریدونو کې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي په ګډون یو شمېر پوځي چارواکي او سلګونه کسان وژل شوي دي. له دغو بریدونو سره هممهاله په ایران کې مخابراتي او انټرنیټي خدمتونه ټکنی شول. له بهر سره د خلکو اړیکې پرې شوې چې دې ډله کې ګڼ شمېر افغانان هم نه دي توانېدلي ایران کې له خپلو خواخوږو سره اړیکه ونیسي. آصف استانگزی چې اقتصادي کارپوه ده او ډېره موده یې ایران کې تیره کړې ریچارد بنټ ته ورته اندېښنه لري. دا وایي دا خلک د قانوني او ټولنیزو محدودیتونو له امله چې دوی ورسره مخ دي له اساسي خدماتو څخه محروم دي او د مالي او امنیتي ملاتړ نشتوالی دوی ډیر زیانمنونکي کوي. خوندي ځایونو ته د ښځو او نجونو بیرته راستنېدل او لیږد یو لومړیتوب دی چې باید ژر تر ژره ترسره شي. په دې برخه کې د کوربه هیواد او نادولتي موسسو همکاري خورا اړینه ده. د افغان ښځو د حقونو یوه بله فعاله رقیه سایی وایي چې خوندي سیمو ته د تګ لپاره د قانوني اسنادو نه درلودل د افغان کډوالو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره یوه بله جدي ننګونه ده. په ایران کې د افغان کډوالو دقیق شمیر روښانه نه دی، خو یو شمیر راپورونه د اسناد لرونکو او بی اسناد افغان کډوالو شمیر 4.5 میلیونه اټکل کوي. دا لا روښانه نه ده چې په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت څه ډول دی. ازادي راډیو له ځینو زده کوونکو او کورنیو سره خبرې وکړې چې توانېدلي افغانستان ته ستانه شي. دوی په ایران کې د بند پاتو کډوالو لپاره وضعیت د اندېښنې وړ وباله.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د پکتیا ولایت یو شمیر اوسیدونکي له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی ته د کار او مزدوري فرصتونه برابر کړي. دوی زیاتوي چې نغدي یا د خوراکي توکو مرستې د دوی د څو اونیو اړتیاوې پوره کوي، خو دوی ته یې اوږدمهاله ګټه نه رسیږي. د پکتیا اوسیدونکو یاد څرګندونې د یو کورنی بنسټ لخوا لسګونه بې وزله کورنیو سره د روژې میاشتې په پار د خوراکي توکو د مرستو پر مهال وکړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د پکتیا هغه شمېر اوسیدونکي چې بې وزله وزګار دي له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی ته د لنډمهاله مرستو پر ځای کاري فرصتونه برابر کړي او مرستې دې هم د تورسرو او ماشوم یتیمانو پرته نورو اړمنو خلکو ته د کار په عوض کې ویشل کیږي تر څو رښتینی مستحق خلک ورڅخه برخمن شي. دوی چې د یو کورنۍ بنسټ څخه د خوراکي توکو د مرستې ترلاسه کولو ته ورغلي ول زیاتوله، مرستې لنډمهاله وي او د هغوی دایمي اړتیاوې نشي پوره کولی او کار سره د ژوند ټول اړخونه په پښو درېدلی شي. د پکتیا یو اوسیدونکي حاجي دور محمد مشال راډیو ته وویل:
سپینګیري خاصې کار نشي کولی، ځوانان ټول بیکاره دي. ما خپل یو زوی په قاچاقي باندې ایران ته تللی دی، اوس ورته پریشان هم یو ډېر سي. مقصد په دې حالاتو کې به څنګه رهي؟ دغه سي ډېر موږ د خپل کلیوال موږ ته معلوم دي، واړه واړه ماشومان دي تللي دي، خارج ته تللي دي. خدای دې وکړي چې داسې نهادونه برابر شي، داسې خلک برابر شي، داسې زمینه د کار د زلمیانو ته ځوانانو ته برابر کړي چې کار وکړي او دلته چې هر قسم کار وي. کوم کومک مومک سره راځي د هغو په یوز کې هم مقصد کار ورته وکړي، د کار په یوز کې ورته جنه پیسې ورکړي، خلک ډېر خوشحاله کیږي.
په پکتیا کې د مرستو ترلاسه کوونکي وایي په دې ځای کې عموما د کورنۍ د غړو شمېر ډېر وي او په مرستو یې څه نه کیږي. د پکتیا یو بل اوسیدونکي محمد شریف ویل د پکتیا اوسیدونکي زیاتوي په دې ولایت کې بېوزله او ناچاره خلک یوازې دا نه دي چې دلته راټول شوي، بلکې بیخي ډېر دي او هغوی هم په دې روژه کې لاسنیوي ته اړتیا لري. د احمد ابا ولسوالۍ یو سپین ګیری حمید خان وایي
ما خو خپله کورنۍ دیارلس څوارلس نفر یو دلس ورځې بسنه کوي. خدای یو چې د نورو مسکینانو د ټولو غریبانانو ستونزه حل شي. یو دموږ په ستونزه باید نه کېږي، باید د ټولو غریبانانو ستونزه حل شي.
بل لوري ته د عزیزي ګروپ مسؤلین وایي چې د روژې میاشتې په پاره د پکتیا په شان د دې زون شپږو نورو ولایتونو کې هم مرستې ویشلي او د ټول هیواد په کچه 60,000 بېوزله کسانو ته د دوی لخوا د مرستو ویش دوام لري. د یاد ادارې استازي شفیع الله بابر وویل
پکتیا کې هم دغسې 215 سهمونه، همدغسې په خوست کې، په لوګر کې، میدان ښار کې، غزنی کې، یو پکتیکا ولایت کې هم دغسې دا مرسته شوې ده او دوام لري.
یاد دیوی په افغانستان او په ځانګړي ډول پکتیا کې خلکو او ځوانانو لپاره د پام وړ کاري فرصتونو نشتون د دې لامل شوی چې د بېوزلۍ کچه ورسره لوړه شي. په پکتیا کې خلکو په مقرر ډول له پانګوالو د پانګونې او له اړوندو ادارو د بنسټیزو پروژو د پیلېدو غوښتنه کړې تر څو خلکو لپاره دایمي کاري فرصتونه برابر شي او د هېواد ټولیز اقتصاد هم ورسره وغوړېږي.
درنو اوریدونکو، له پکتیا څخه مو د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال ریپورت واورید. د پکتیا یو شمېر خلکو له اړوندو ادارو او مرستندویو مؤسسو غوښتي دي چې دوی ته د کار فرصتونه برابر کړي. دوی وایي چې نغدي مرستې او خوراکي مرستې د دوی لنډمهاله مشکلات حلوي، خو د اوږدمهاله لپاره دوی کار ته ضرورت لري.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاک نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدرې اته زر ته زره خال کې
د زیان غالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبا
او کچیر میډال او چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای شو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
افغانستان کې یو شمېر متقاعدین وایي دا چې د تقاعد حقوق نه ورکول کیږي ان د روژه ماتي او پېشلمي لپاره څه نه لري. دوی وایي روژه نورو سره د خواخوږي او اړمنو سره د مرستې میاشت ده، خو دوی خپل اوس د ټولنې په یو بېوزله قشر بدل شوي دي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
توان خرید افطاری و پسشوی را به بسیار مشکل پیدا میکنیم یا گزاره میکنیم.
وید تقاعدی حقوق نه ورکول کیږي بل ګټه وټه نه لري، نو ځکه له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دی. موسی احمد په افغانستان کې د لسګونو زرو متقاعدینو څخه یو دی.
موږ د روژې میاشت په ډېرې سختۍ تېروو. زموږ اقتصاد کمزوری دی او په ډېره سخته ورځ تېروو. کله چې پیسې نه وي او تقاعد هم را نه کړي، نو پیسې به له کومه کړو؟
میرویس سالی زاده یو بل متقاعد هم د ورته وضعیت خبره کوي.
البته فعلاً این ماه مبارک
په دې مبارکه روژه کې د هر متقاعد کور ته چې ولاړ شي، زما د کور په شمول ډوډۍ نه لري، روزي نه لري چې خپل ځان او خپل اولادونو ته ورکړي. د روژه ماتي لپاره خواړه نه لري، ټولې چارې له ستونزو ډکې دي.
د طالبان حکومت د مالی وزارت په جدي میاشت کې ویلي و چې تر اوسه 12,000 متقاعدین د تقاعد د حقوقو مستحق پیژندل شوی دي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو لمخې په دغه هیواد کې د ملکی او نظامی متقاعدینو شمیر له 1,00,000 څخه زیات دی. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د 1403 مریض کال په منی کې د یو فرمان په صادرولو سره د متقاعدینو د حقوقو موضوع محاکمو ته وسپارله او ویل چې متقاعدین باید د خپل تقاعد مساوات حق د ثابتولو لپاره ځانګړو محکمو ته مراجعه وکړي. خو د افغانستان متقاعدین ټولنې هغه مهال ویلي و متقاعدین اړتیا نه لري چې د خپل حق ترلاسه کولو لپاره محاکمو ته عریضه وکړي او د ادارو او محاکمو ترمنځ سرګردانه شي. د افغانستان د پخوانیو قوانینو له مخې هغه کسان چې 15 کلنۍ ته رسیدل یا 40 کاله خدمت کړی و د تقاعد د حقوقو مستحق بلل کېدل. خو د طالبانو په حکومت کې د تقاعد سیستم لغوه شوی او اوس د دولتي کارکوونکو له معاش څخه د تقاعد حق هم نه ګرځول کیږي. هغه موضوع چې د ځینو متقاعدینو او هغو کسانو په خبره چې تقاعد ته نږدې دي د تقاعد نظام راتلونکی